السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې ده صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه سهارنی خبرې مجلې ته ښه راغلاست وایم نن جمعه ده د 1402 کال د زمري 14 د 2023 کال د اگست 4 پیل په خبرونو کو د خبریالانو د ملاتړ نړیوالې ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د رسنیو د ځپلو اقدامات بند کړي. د خبریالانو د خوندیتوب ټولنې سی پی جی چې مرکزی په نیویورک کې دی د ننګرهار د همیشه بهار راډیو ټلویزیون د خبرونو بندېدو ته په اشاره ویلي طالب چارواکي دي د رسنیو د بې رحمانه ځپل پای ته ورسوي او اجازه دې ورکړي چې د دې رسنۍ خپرونې دوام وکړي. د راپورونو له مخې د یکشنبې پر ورځ د طالبانو شاوخوا 40 تنه پولیس په جلال آباد ښار کې د همیشه بهار راډیو ټلویزیون پر ودانۍ په داسې حال کې چې هلته د ښځینه او نارینه خبریالانو د روزنې ورکشاپ روانو برید وکړ. د سې شنبې پر ورځ د طالبانو وسلوال بیا د دې رسنۍ ودانۍ ته لاړل او د همیشه بهار راډیو ټلویزیون دروازه یې مهرلاک کړه. سی پی جی په یو بیان کې چې بېګا خپور شوی ویلي طالبان باید سمدستي نوموړي رسنۍ ته د خپرونو او د هغې د کارکوونکو ته د روزنیزو پروګرامونو د دوام اجازه ورکړي. همیشه بهار له څو محدودو رسنیو ده چې لا هم په افغانستان کې فعالیت کوي. د رسنیو د ملاتړ ټولنې وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دې هیواد خپلې نیمایي رسنۍ له لاسه ورکړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او په افغانستان کې د هوا د بیساري تودېدو خبرداری ورکړی او له کورنیو څخه یې غوښتي چې له تودوخې څخه د خلاصون لپاره یو لړ سپارښتنې عملي کړي. د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل له مخې سبا جمعه او د شنبې په ورځ به د افغانستان په ځینو سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد له 150 درجو لوړه شي. دبلیو ایچ او پر خپل ټویټر په یو بیان کې چې پرون خپور شو سپارښتنه کړې چې خلک دې په لمر کې نه ګرځي، اوبه ډېرې وڅښي، په غذایو کې له کار کولو ډډه وکړي چې تودوخه پکې لوړه ده او ماشومان دې په پارکینګونو کې په موټرو کې یوازې نه پرېږدي. د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو ایف پی وایي د روان میلادي کال له پیله د دې ادارې په مرسته په افغانستان کې څه باندې 4 میلیونه ماشومان او ښځو ته د خوارځواکۍ د مخنیوي ځانګړي خواړه ویشل شوي. د ملګرو ملتونو د اړوند سازمان پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلي اوس مهال له 3 میلیون زیات افغانان په خوارځواکۍ اخته دي. له دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف ویلي و د روان 2023 کال په لومړیو 5 میاشتو کې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته 2,300 ماشومانو د درملنې په چاره کې مرسته کړې ده. یونیسف هم درز ویلي یوازې په می میاشت کې په خوارځواکۍ د اخته نږدې 6,000 ماشومانو درملنه کړې ده. پولند خبرداري ورکړې چې په بیلاروس کې د روسیې د واګنر ملیشو د ځای پر ځای کولو هدف په داسې حال کې چې د اوکراین جګړه روانه ده د ناټو د ختیځې څنډې بې ثبات کول دي. د پولند صدر اعظم ماتیوس موریویتسکي پرون د اگست 3 د لیتوانیا له ولسمشر گیتاناس ناوسیدا سره تر کتنې وروسته ویل د ناټو غړي باید خپل پام زیات کړي ځکه د په وینا د پارونو احتمال ډیر دی. دا څرګندونې 2 ورځې وروسته له هغه کېږي چې د بیلاروس دو پوځي هلیکوپټرې په سرحد کې د روزنیزو تطبیقاتو پر مهال د لنډ وخت لپاره د پولنډ فضایي قلمرو ته ننوتلې. د بیلاروس دفاع وزارت دا رد کړه چې ګنې الوتکې د پولنډ قلمرو ته ننوتې او پر وارسای تور ولګاوه چې جعلي تورونه لګوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي چې د هیواد ځواکونه که څه هم د روسیې پر ضد له بې رحمانه جګړې سره مخامخ دي خو دی زیاتوي چې اوکراین به بالاخره بریالی کیږي. زیلنسکی زیاته کړه روسي ځواکونه چې هر څه کوي خو په روانه جګړه کې اوکراینی ځواکونه مخکې دي. د اوکراین د وسلوال پوځ ستر درستیز بېګا راپور ورکړ چې د جبهې په لومړۍ کرښه کې 1.5 نښتې ثبت کړي. د پوځ په بیان کې راغلي د اوکراین پوځ د ختیځ باخمود ښار په شاوخوا کې د ایوانوفسکي ښار په جنوب او جنوب ختیځ کې د روسیې حمله په شاتم بولي. بیان زیاتوي د اوکراین پوځ اندراز په دې سیمه کې پر دریو سیمو هوایی حمله او پر 1500 سیمو توغندوی بریدونه ثبت کړي. د بیان له مخې روسي ځواکونه پر اودیفکا ښار او د دونیتسک سیمې په پیرو او مایسک سیمه هم هوایی حمله او بې نتیجې ځمکني حمله کړي دي. د ورزش مینوالو ته هم دا چې د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو په کوریا کې د کیم اون یونګ کپ له نړیوالو آزادو سیالیو څخه د برونزو 4 او د نقره 2 مډالونه ګټلې دي. د افغانستان د تکواندو د فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغه نړیوالو آزادو سیالیو کې د شاوخوا 150 هیوادونو 260 لوبغاړو برخه اخیستې وه. د افغانستان لپاره محسن رضایی په دویم وزن کې د امریکا، جنوبي کوریا او استرالیا لوبغاړي مات کړل او د نقره مډال یې وګاټه. په اووم وزن کې هم محمد اشرف شکران د جنوبی کوریا د یو لوبغاړي په ماتولو سره په پایلوبې ته ووت، خو په پایلوبه کې سیالي وبایلله. په دې ترتیب د نقرې مډال وګاټه. نورو څلورو لوبغاړو بیا د برونزو مډالونه ګټلي او د ټورنمنټ دریمه کټګوري خپله کړې ده. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. رازو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پروند افغانستان او سیمې پر روانو حالاتو خبري کړې دي. ل یو سیاسي شنن کې سره مو د بلاول بوټو زرداری او حسین عبداللهیان د سرګندونو او لیدلو کاتونو په ارتباط مرکه کړې.
دغه دواړه هیوادونه په څلوېښتو کلونو کې خپلو ایډیالوژیو د هژمونی رشد لپاره دوی د افغانستان جغرافیه کارولې ده. ډلګۍ هلته ساتلې دي، د هغوی مشران یې ساتلي دي، حمایه کړې دي، د حاکم نظام مشران یې قدرت ته رسولي دي.
داعش یا اسلامي دولت ډلې په خپل مشرتابه کې د نویو تحولاتو خبر ورکړی.
اسلامی دولت ډلی یا داعش په سوریا کې د خپل لږ پیژندل شوي مشر ابوالحسین حسینی القریشی د وژل کېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې دې ډلې خپل نوی مشر غوره کړی دی.
د تکواندو د ملي لوبغاړو د لاسته راوړنو په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو. په کندهار کې د سرو زرو کاروباریان وایي چې عام خلک اوس د سرو زرو د خرید پر ځای پلور ډیر کوي.
دا اوس وختونه کې خلک اقتصاد به کمزور شوی دي او خلک د خرید پر ځای فروش دي، یعنی دغه د مش خرڅلاو نه لري، خلک را باندې خرڅي، یعنی خرید نه لري.
در دې شی به د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو. اول مطلب ته، د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د افغانستان او سیمې پر روانو حالاتو خبرې وکړې. پاکستانی رسنۍ وایي دواړو لوریو موافقه کړې چې په افغانستان کې خپلې فعالې ښکېلتیا ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د طالبانو پر حکومت تور لګولی چې پاکستانی طالبانو ته په افغانستان کې ځای ورکړی دی. په دې اړه نور جزئیات له احمد تکل اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د تروریستي ډلو د پټنځایونو پر سر ناندرۍ روانې دي، د پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې چې د افغانستان په مسایلو کې ښکېل پاتې شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې بلاول بوټو زرداری او حسین امیر عبداللهیان پرون په یو ګډه خبري غونډه کې د وینا پر مهال وویل دواړو هیوادونو موافقه کړې چې په ګاونډي افغانستان کې د سولې او ثبات د پرمختګ لپاره به خپل فعالې ښکېلتیا ته دوام ورکوي. جنوس چینل په دې خبري غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر له قوله خبر ورکوي چې وایي د افغانستان هر راز وضعیت به پر ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران هم اغیز ولري. خغلی عبداللهیان ویلی چې په همدې دلیل په هر حالت کې دا د دواړو هیوادونو دینی او انساني دنده ده چې د افغانستان د خلکو ملاتړ وکړي. دا خبره داسې محل کېږي چې پاکستانی چارواکو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان په خپل هیواد کې په وروستیو نامنیو ګرم بللی او په افغانستان کې دننه د پوځي عملیاتو ګواښي هم کړی دی. د پاکستان د اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې ښاغلي زرداری د باجوړ له خونړۍ حملې دوه ورځې وروسته د سه شنبې په ورځ په یو غونډه کې د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل پاکستان به د نړیوالو قوانینو په اساس د خپل ځان د دفاع لپاره اقدام وکړي. زرداری زیاته کړه چې که افغان طالبان د پاکستان د مخالفو وسلوالو پر وړاندې اقدام ونه کړي نو په افغانستان کې دننه پوځي عملیات به د پاکستان لپاره یو له انتخابونو څخه وي، خو نه لومړنی انتخاب. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف چې د چهارشنبې په ورځ د پوز لمشر سره یو ځای پیښور ته تللی و په یو بیان کې تور ولګاوه چې په بلوچستان ایالت کې نږدې درې اونۍ مخکې د پوز پر یو پوسته برید افغانانو کړی و او وی ویل چې په دې پیښه کې وژل شوی بریدګر د کندهار ولایت اوسیدونکی و. له دې مخکې نورو پاکستانی چارواکو هم ورته تورونه لګولی دي، خو د طالبانو حکومت د پاکستانی چارواکو ادعاوې پرون یو ځل بیا رد کړې. د حکومت ویان پر خپل ټویټر ولیکل چې د پاکستان بیلابیل چارواکي د دې هیواد د امنیتي وضعیت په اړه پر افغانستان تورونه لګوي. ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې د طالبانو حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. ښاغلی مجاهد ویلي چې پاکستانی چارواکي د ذهنیتونه نه مغشوشوي او خپلې ټولې اندېښنې د مخامخ له دوی سره شریکې کړي. د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پاکستان کې تروریستي حمله زور واخیست. د دې حمله په لړۍ کې ورستۍ 13 یک شنبه په باجوړ کې وشوه چې پړای داعش ډلې ومنله. د ورستۍ راپورونو له مخې د 14 دریش په تکاسان ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې چې د افغانستان په مسایلو کې ښکیل پاتې شي. بلاول بوټو زرداری او حسین امیر عبداللهیان پرون په اسلام آباد کې په یو ګډه خبري غونډه کې دغه څرګندونې کړې. د 10 کال کې چې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ په افغانستان کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو پر سر ناندرۍ روانې دي. احمد تکل د دې کتنې په اړه د سیاسي چارو د شنونکي شفیق همدرد نظر پوښتله. ښاغلی همدرد په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې په افغانستان کې د ایران او پاکستان ګډې کومې دي؟
ایران او پاکستان د سیمې په ځانګړې توګه د افغانستان د پاره هم متضادې او هم مشترکې پالیسۍ او ستراتیژۍ لري. متضاد دا دي چې دغه دواړه هیوادونه د ډیالوژیک پلوه له مذهبي پلوه یو له بل سره تضاد لري او بیا د دې تر شا چې کوم نور قدرتونه دي یا نور هیوادونه دي دوی په لمسون باندې دوی په سلویختو کلونو کې د خپل ایدیالوژیو د هژمونی رشد لپاره دوی د افغانستان هغه جغرافیه چې دغه کارولې د ډلګیل ته ساتلې دي دوی مشرانی ساتلې دي حمایت کړی دي د حاکم نظام مشرانی قدرت تر رسولې دي تر ډیر هدا پورې مرسته ورسره کړې ده. حتی هغه ډلګې تر ما باندې چې کله به جنگونه کېدل واضح خبره و چې د ایران او د پاکستان ډلې په غوږ کې معلومې وي. یو مشترک تهدید چې دوی اوس د افغانستان نه فکر کوي چې د دوی و طرف ته د یغه اقتصادي دی هم نظامی دی او هم سیاسي دی. په نظامی لحاظ باندې ځینې نظامی ډلګې دي چې دوی دواړه هیوادونه کوو یعنی فکر کوي چې دغه د افغانستان سیمه د دوی په خلاف باندې کاروي په ځانګړې توګه ټي ټي پی دی یا داعش دی او یا ځینې نور بلوز بلتون پاله ډلګې یا تنظیمونه دي. د دوی تر ډیره هدا پوری کوشش دا ده چې افغانستان دغه یو ضعیف هیواد وي تر څو پوری د دوی تولیدات هلته ښه مارکیټ ولري. دوی په اسانه باندې منځنۍ آسیا ته د ترانزیت لاره چې ده بدون د ټیکس نه یا په کم ټیکس باندې هلته لاسرسی ولري. د افغانستان کوم یو بو دوی ته روان دي هغه مهار نشي.
د طالبانو حکومت د پاکستان د ادعاوې پرله پسې رد کړې دي چې وایي طالبانو د پاکستان مخالفو ډلو ته پټنځایونه ورکړي. دا احتمال څومره دی چې پاکستان په افغانستان کې د هغو ډلو پر ضد پوځي عملیات وکړي چې د پاکستان دښمني ډلې بولي؟
په دې کې شک نشته دی چې د ټي ټي پی مشران په افغانستان کې وو او دوی په تیرو شلو کلونو کې د اوسنۍ حاکمې ډلې ترڅنګ مبارزه کوله. ډېر مهم مشران د دوی په افغانستان کې چې دی هغه ووژل شول. لیکن دا چې تر کومه حده پوري ټي ټي پی په دغه مسایلو کې لاس لري په دغه اوسنۍ بریدونو کې د باجوړ برید مسؤلیت اوس داعش په غاړه باندې اخیستی دی. په دې اساس باندې یعنی ویلی شو چې د اوسنۍ حاکم مشرانو تر ډېره حده پوري که فشار هم وي خو زور یې په هغه جنګیالیو باندې نه رسیږي ځکه دغه جنګیالي یو د بل سره ملګري پاتې شوي دي. په تیرو شلو کلونو کې په یو سنگر کې اوګه په اوګه مبارزه کوله. نو اوس که د دوی په خلاف باندې کوم اقدام کیږي نو د دوی په صفوفو کې اختلافات پیدا کیږي. نو د دې اختلافاتو د مخنیوي لپاره تر ډېره حده پورې کوشش شوی دی چې په دوی باندې فشارونه کم شي.
مننه همدرد صاحب. او وروستۍ پوښتنه دا ده چې که پاکستان اقدام وکړي په افغانستان کې دننه د طالبانو وسلوال ځواکونه د خپل ځان او د افغانستان د دفاع څومره امکانات لري؟
زه فکر نه کوم چې پاکستان د دومره حماقت وکړي چې په افغانستان د برید وکړي. دا ولو که هر ډله وي ځکه په تیرو سلویښتو کلونو کې هغه بسترسازي چې شوې د هغه ملاتړی چې د پاکستان استخبارات په افغانستان کې لري نو د هغې په اساس باندې دوی کولی شي چې د ډلګیو یا د خاصو اشخاصو په واسطه باندې خپل اهداف چې دی هغه په نخښه کړي. مستقیما زه فکر نه کوم چې دوی دی کوم اقدام وکول شي ځکه د سخه خبرګون سره به هم په داخله او هم د افغانستان د طرف مخ شي ځکه لاوس هم په پاکستان کې ډیر خلک په دی عقیده دي. حتی سیاسيون د عمران خان خبره تاسې تیر ورځ واوریدلې چې هغه د بلاول بوټو و دغه خبرو ته سخت عکس العمل ښودلې دی. او که چیرته دا اقدام کوي زه فکر کوم چې د اوسنۍ حاکمې ډلې له خوا نه به هم لکه په تیرو دوو کلونو کې چې موږ ولیدل په بعضو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې به په دوی باندې ځینې عملیات وشي. لیکن مسله دا ده چې زه په دې مطمئنه یم چې پاکستان به هیڅکله هم دا کار ونه کړي چې په افغانستان باندې نظامي یرغل وکړي، بلکې د خپلو ملاتړو په واسطه به لکه په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې چې کړي دي هغه د ترور مسلې ته به ادامه ورکړي او تر ډېره حده پورې به کوښښ وکړي چې د ټي ټي پي مشران په افغانستان کې چې دي هغه پناه کړي.
د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد چې د پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د وروستۍ لیدنې او د څرګندونو په اړه خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت پولیس وایي د روان کال په لومړیو اوو میاشتو کې په بیلابیلو بریدونو کې تر 130 زیات سرتیري او افسران وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. دا په داسې حال کې ده چې د اګست پر څلورمه یعنی نن په خیبر پختونخوا کې د وژل شوو پولیسو په یاد ورځ لمانځل کیږي. د خیبر پختونخوا د پولیسو د ادارې په وینا له 2001 کال راهیسې په هغه صوبه کې تر 1400 زیات پولیس وژل شوي. د اګست پر درېمه د پولیسو د ورځې په مناسبت په 400 کې یوه غونډه وشوه چې پکې شبیر احمد جان له چارواکو د وژل شوو سرتیرو له خپلوانو سره خبرې کړي او دا رپورټ جوړ کړی.
د پولیسو سرکاري شمیرو تر مخه کال 2001 راسي د جولای 2023 پورې سباندې 1400 پولیس چې پکې د دوی افسران هم شامل دي د وسلوالو لخوا وژل شوي.
شمیرې ښایي د روان کال لومبه وو میاشتو کې 130 شنه سیوا کسان وژل شوي. دغه تر هغه پیښو کې په پولیسو ځانمرګي بریدونه د دوی هدفي وجنې او په دوی شهدنې هم شامل دي. د پولیسو روز منځل په مناسبت په 400 کې د زیارت په ورځ یو غونډه شوه چې پکې وژل شو پولیس پلوانو او پولیس چارواکو مشا لیډو سره خبرې وکړې. په 1 مارچ 2014 د 400 شپقدر تحصیل قچرو په گیټ ځانمرګي بریدګر مخنیول په وخت د وجل شوی پولیس اهلکار میا نسیم الله سوارلس کلن زوی میا ارسلان مشا لیډو ته ویل
چې کله د بلاست کېدون زما د ابو دغه غف شپقدر قچرو کې ډیوټي په گیټ باندې نو هغه ټایم کې دوه دهشتګرد راغلی نو په گیټ باندې چې کم هغه دوه ګارډز ولاړ وغه خړومبي وشتل خو تور ساده رچول هغه د ناروانو دغه ټارګټ نو بس ابو می ورته ډیرو وی اودرې ګودرې کنه بیا په شاته نه فایرینګ وکړو بیا هم اون درې دن بیا ورلون د لاسټ نه اونې والو چې هغه اسینګ گیټ نو خو نه هغه ټایم کې دا بم هغه بټنو والا نو بم بلاست هو. شکر الحمدلله ابو مې خپل ځان ورکو خو بس نور قومه بچو.
یو بل پولیس افسر سبحان الله خان وای چې سو سواره وسلوالو سره د لږه مقابله هم شوي خو وای کله به هم د ترهګریز د جنگ نه پښان شي.
دا زمونږ خوره ده، دا زمونږ مور ده، په دې زمونږ سر قربان 2000 لګبګ خاندان نه پدې کې دغه شو لکه دوی اسپینا والا اي اي جي سر پورې دا شهیدان شو. الحمدلله مونږ رسل کې دوه والا نه سوسو پیرې شوی دا بالکل باقاعده پیر روان دي شوی دي او سوسو ډز شوی دي. الحمدلله ټول کپلي سورې سورې دي رب العالمین مونږ عزت راکړي. الحمدلله زون دا یو کور دم داسې आवाज رانه کوي چې پلانکیز وي دغه شو نور به د پولیس ډیوټي نه کوي یا به نور دې رسل شي یا به د دوی پکې برتی نشي. زوم پکې زم مازوي هم پکې وي زم مارور هم پکې وي زم اتر عزیز تر ټول پکې وي چې ارزه کې مقابله وي. الحمدلله مونږ الله سبحانه و تعالی
دا غوند کې د پولیس محکمه چارواکی او د 400 پولیس ځلی مشر محمد عرف نه مچکله پښتنه وکړه چې وار بیا خیبر پښتونخوا کې تر هغه پیخي او بریدونه سیوا شوې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسلامي دولت ډلې یا داعش خپل نوی مشر اعلان کړي. د ډلې ویلي مخکینی مشر ابوالحسین حسینی القریشی په سوریه کې وژل شوی. قریشی د داعش څلورم مشر و چې وژل کیږي. له 2019 کال راهیسې د داعش درې مخکینی مشران هم په سوریه کې وژل شوي. په دې اړه د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس د رپورټ په حواله جزئیات ووري.
اسلامی دولت ڈلے یادائش په سوریا کې د خپل لک پیژندل شوی مشر ابوالحسین حسینی القریشی د وژل کېدو خبر ورکړی او ویلي دی چې د ډلې خپل نوی مشر غوره کړی دی. القریشی له نومبر میاشتې راهیسې د داعش مشري کوله. نوموړې ډلې نه دی ویلي چې القریشی څه وخت وژل شوی، خو ویلي دی چې هغه د القاعده شبکې له یوې اړوندې ډلې سره په جګړه کې وژل شوی دی. د 2014 کال په جون میاشت کې د ابوبکر البغدادي لخوا د داعش تر جوړېدو او د عراق او سوریې په پراخو سیمو کې د دې ډلې د خلافت تر اعلان وروسته القریشی د داعش څلورم مشر دی چې وژل کیږي. البغدادي د 2019 کال په اکتوبر کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکایي ځواکونو په برید کې ووژل شو. د هغه ځایناستی ابو ابراهیم الهاشمی القریشی هم د 2022 کال په فبروري کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکا په هوایي برید کې ووژل شو، او د داعش دریم مشر هم په همدې کال د سوریې په جنوب کې ووژل شو. د داعش ویان ابو حذیفه الانصاری بیگانه وخت وویل چې ابو حفص الهاشمی القریشی د دې ډلې د نوی مشر په توګه ټاکل شوی دی. انصاری په یو غږیز پیغام کې ویلي چې د داعش مخکنی مشر د سوریې په شمال لویدیځ کې لال قاعده سره د تړلې حیات التحریر الشام ډلې لخوا هغه مهال ووژل شو چې په ادلب ولایت کې د دې نیولو هڅه کوله. ویان زیاتوي چې د وسلوالو د داعش د بل ویان ابو عمر المهاجر په ګډون د دې ډلې څو نور غړي چې له القریشی سره یو ځای وو هم نیولي، چې اوس هم د القاعده په بند کې دي. په 13 اپریل میاشت کې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل د ترکیې د استخباراتو اجنټانو القریشی د سوریې په شمال کې وژلی دی، خو هغه مهال داعش ډلې په یو بیان کې دا خبره رد کړه. اسلامي دولت ډله شاوخوا 10 کاله مخکې له القاعده څخه جلا شوه او د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه یې ځان ته غړي جذب کړل. په 2018 کال کې په عراق کې او 2 کاله وروسته په سوریا کې د داعش تر ماتې وروسته دا ډله له هم په دواړو هیوادونو کې خونړۍ حملې کوي. د خراسان ولایت په نوم د داعش بله څانګه په افغانستان او پاکستان کې فعالیت کوي، چې تر اوسه یې په باجوړ کې د یکشنبې ورځې د خونړۍ برید په ګډون د لسګونو حملو پړه منلې ده.
د برختم بیا هم خره غلاستویم. اول به د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره واورئ. واشنگتن اگزامینر په خپله تازه ګڼه کې د قطر پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د امریکایي پلاوي د وروستۍ ناستې په اړه لیکنه خپره کړې او لیکلي امریکایي چارواکو په دې ناسته کې ډیرو ژورو مسایلو ته پام نه دی کړی. د مقالې لیکواله بیت بیلی د فاکس نیوز لپاره مقالې لیکي او له افغانستان د امریکا له وتلو وروسته د تراژیدۍ تر نامه لاندې د پروژې مشري کوي. په دې باور ده چې امریکایي چارواکو د دې غونډه ډیره مثبت ارزولې، په داسې حال کې چې حیاتي مسایل په جدي توګه نه دي لیدل شوي. د بیلی په مقاله کې راغلي امریکایي پلاوی ویلي دا خبرې هر اړخیزې او واضح وي، خو د افغان ښځو او نجونو برخلیک ته چې له زده کړو او کار څخه بې برخې دي پوره پام نه دی شوی. همداشان د واشنگتن اگزامینر په وینا امریکایي چارواکو د دغه هیواد د هغو ادباو په خلاصون باندې چې د طالبانو لخوا نیول شوي دي ټینګار وکړ، خو په افغانستان کې د امریکا د متحدینو د برخلیک چې د طالبانو لخوا سخت ځپل شوی هیر شوی. د دې ترڅنګ د افغانستان د اقتصادي ثبات مسله هم راپورته شوه، خو دا نه دی ویل شوی چې د طالبانو حکومت تر کومه حده پر پانګونې او انفرادي سوداګرۍ محدودیتونه لګولي. له هغې ډلې د سینګارتونونو تړل چې له امله 6500 ښځې له کار او عایده پاتې شوي دي. آستانا ټایمز ورځپاڼې چې د قزاقستان یوه دولتي ورځپاڼه ده، په آستانا کې د دغه هیواد له چارواکو سره د طالبانو د حکومتي پلاوي د غونډې په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. دغه پلاوی چې یو شمېر افغان سوداګر هم پکې شامل دي، د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزیر نورالدین عزیزی مشري کوي. دغه درې ورځنۍ غونډه د اګست په 2مه نیټه د قزاقستان د صدر اعظم له مرستیال او د سوداګرۍ له وزیر سیریک ژومانګاریان سره د طالبانو د پلاوي له کتنې وروسته پیل شوه. د آستانا ټایمز په وینا دواړو خواوو پر څو مسایلو تمرکز وکړ. د سوداګرۍ پراخول، د قزاقستان څخه افغانستان د سوداګریزو توکو د لیږد لپاره د ارزانه لارو موندل، او برعکس ځکه چې اوسنۍ ترانسپورتي لارې چې له ازبکستان او تاجکستان څخه تیریږي خورا ګرانې دي. د ورځپاڼې په وینا د قزاقستان چارواکو په یوې مسلې ټینګار کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اندازه باید له 1 میلیارد څخه 3 میلیارد ډالرو ته لوړه شي، او په اپریل میاشت کې کابل ته د قزاقستان د پلاوي د سفر پر مهال هم پر دې موضوع ټینګار شوی و. قزاقستان دغه راز وړاندیز کړی چې د افغانستان د سوداګرۍ خونې یوه برخه قزاقستان کې پرانیستل شي، څو د دوه اړخیزه سوداګرۍ د پراختیا په برخه کې مرسته وکړي. قزاقستان اوس په ایرات کې د سوداګرۍ خونه لري. اوس مال افغانستان ته د قزاقستان د صادراتو 90% اوسپنه، معدني سرې، جودر، وړه او د غنمو اړوند محصولات تشکیلوي. د دغو موادو د لیږد ارزانه لار د ازبکستان د غلبې سټیشن دی چې افغانستان ته د مالونو د لیږد لپاره 40% تخفیف هم ورکوي. اخوا بله هڅه هم روانه ده چې د ترکمنستان له لارې افغانستان ته د قزاقستان مالونه را انتقال شي. د استانا ټایمز راپور له مخې دواړو لورو د قزاقستان په دوو ښارونو کې د افغان ځوانانو د زده کړو په برخه کې د همکارۍ په اړه هم خبرې کړي. دا مهال د قزاقستان په الفارابي ملي پوهنتون کې 130 افغان محصلین په زده کړو بوخت دي. له ازادي راډیو مو د ازادي راډیو د خبري مجله اوري. همدارنګ په ویب پاڼه کې هم کولای شئ زموږ د خبري مجله واوري. د تکواندو ملي لوبغاړو د کیم ان یونګ د نړیوالو آزادو سیالیو څخه چې په کوریا کې پیل شوي دي، څلور د برونزو او دوه د سرو زرو د سپینو زرو میډالونه وګټل. د تکواندو فدراسیون د معلوماتو په اساس په کیم ان یونګ کپ نړیوالو سیالیو کې د څه باندې دیرشو هیوادونو 200 لوبغاړو برخه اخیستې. له افغانستان هم اته لوبغاړي له خپلو روزونکو سره دغو سیالیو ته ورغلي دي. د تکواندو فدراسیون د معلوماتو په اساس د افغانستان یو اتل محسن رضایی په دویم وزن کې د امریکا، جنوبی کوریا او استرالیا لوبغاړي مات کړل او د سپینو زرو یا نقره میډالی وګاټه. په اووم وزن کې هم اشرف شکران د کوربه جنوبی کوریا لوبغاړی مات کړ او د سپینو زرو میډالی وګاټه. په بل لوبه کې بیا رامین امینی په اول وزن کې وکولای شول چې د جنوبی کوریا لوبغاړی مات کړي، خو په دویمه لوبه کې له کاناډایي سیال څخه مات وخوړه او د برونزو میډالی وګاټه. حکمت الله زین هم په څلورم وزن کې وکولای شول چې د عراق او کاناډا لوبغاړي مات کړي، خو د جنوبي کوریا په وړاندې ماته وخوړه او دریم مقام وګټه او د برونزو میډال یې په غاړه کړ. په شپږم وزن کې رامش حسیني بیا د ګوام لوبغاړي په ډیر لوړ تفاوت وګټه، خو د استرالیا په وړاندې ماته ومنله او د برونزو میډال یې وګټه. په اتم وزن کې علي اکبر امیری که څه هم څو وخت مخکې په نړیوالو سیالیو کې چې په باکو کې ترسره شوې ښې لوبې کړې وې، خو دا واري خیلو بی اونکڑای شوی او یوازی ده یوی بای یا استراحت پا بریا سرا ده برونزو میدال وگاچه. ده ویلو ده چه ده افغانستان ده تکواندو ملی لوبغاری پا کوریا کی پا نریوالو ازادو لوب کی گردون کوی او تردی ورست هم چو نور لوبی لری. ورزو کندهار ته په کندهار کې زرګران وایي د پخوا په پرتله د سرو زرو د پلور بازار سوړ شوی او سوداګري له ننګونو سره مخ ده.
په کندهار کې د سرو زرو د پیر او پلور بازار بی بی د خپل کور سره زر دی بازار ته راوړي او غواړي چې بی پلوري او خپل ورځنی اړتیاوي په پوره کړي. هغې څه موده وړاندې خپل د غاړې د سرو زرو عامل بنګړیا وانګوشتري چې د کلونو راهیسې ساتلی وو لدی خاطر و پلورل چې خپل خاوند ته د شخصي کاروبار زمينه برابر کړی.
زر سره در په در رسول بالا مزما زر به غمي خرج کړل. څه سات کمزوري وو. هغه مې د اصلي کاروبار راوېستي.
دا میرمن زیاتوي چې غني کورنۍ چې اوس مهال د غربت او بیکاری سره مخامخ دي، مجبور سوي چې خپل د سنگار سره زر او غاڼې و پلوري. د بیبي په خبره د لور هم مجبور سوي چې د اقتصادي ستونزو لامل خپل سره زر و پلوري.
اخیم د زم د اقتصاد می کمزوري چې فرق یې غل سره ول بیا دی پر وړي سو و دا یو کې بلې هغه د زر خرڅ کړو.
په کندهار کې د سرو زرو پلورونکو هم وایي د هیواد خراب اقتصادي وضعیت د لامل سوي چې خلک د سرو زرو د پیر لپاره لږ راسي. د محمد صدیق پونوم یو زرګر چې د تیرو 15 کلونو راهیسې زرګری کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو له امله خلک د سرو زرو د پیرولو لطفان څخه بې برخې سوي او د پیسو ګټلو او د ژوند د اړتیاو د پوره کولو لپاره اړ دي چې د خپل کورونو سره زر وپلوري.
د اوس وختونو کې خلک اقتصاد بیخي کمزور سوی دی او خلک د خرید پر ځای فروش ډیر کوي، یعنی دغه موږ خرڅلان نه لرو چې خلک را باندې خرڅي، یعنی خرید نه لرو. دا موضوع ډیر جدي موضوع ده، باید دغه ته پاملرنه وشي. د خلکو اقتصاد باید قوي شي. دا رقم فکر نه کوم چې ډیر وخت زرګران به دوام ولري. تقریبا په سلو کې 80% خلک خرڅي، 20% کیراني هغه د مجبوریت توپ څخه بل دغه نست.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماشام لشپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنیوي او د سهار له شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو